په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو سات دوام کوي. اوري چې د امریکا ولسمشر د اسلامي دولت ته لیدایش د لمنځوړلو ژمنه وکړه. په پیل کې خبرونه چې حدیث پردي سلولي
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی په پاکستان کې افغان سفیر وای کنن هم له افغانستان سره د تګ راتک قانوني لارې خلاصې نشي، نو دغه موضوع به د پاکستان له صدر اعظم سره شریک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د تماس ډلې په غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو پر رښتینی همکارۍ ټینګار وشو، او روسیې او چین د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ویټو کړی دی. دا هم بشپړ خبرونه. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وای کنن چهارشنبه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ قانوني لارې خلاصې نشي، نو دا مسله به د یکو د سازمان د مشرانو په غونډه کې د پاکستان له صدر اعظم سره راپورته کړي. ښاغلي زاخیلوال پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، تر دې مخکې څو ځلې د لارو د بندېدو مسله د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاحکار سرتاجزي سره په جدیت یاده کړې، خو ورسره د لارو د نسبي پرانیستو د ژمنې سربیره د کرښې دواړو اړخونو کې لا هم خلک ایسار پاتې دي. حضرت عمر زاخیلوال وایي که څه هم ورته یو وار بیا د لارو د نسبي پرانیستو ژمنه ورکړل شوې، خو په اړه یې ډاډمن ځکه نه دی چې په دې برخه کې مخکې شوې ژمنې د پاکستاني چارواکو لخوا نه دي عملي شوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر د هغو خلکو ستونزې چې د لارو دواړو خواوو ته ایسار پاتې دي د درک وړ بللي، او د لارې د خلاصېدو په اړه یې د خپلو هڅو پر دوام ټینګار کړی دی. پاکستان د دوه اونیو وړاندې د سند ایالت یو زیارت کې تر خونړۍ چاودنې وروسته د افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې د هغه څه له کبله چې پاکستاني چارواکو امنیتي اندېښنې بولي تړلې دي. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د سیمه ایز اقتصادي همکاریو پراختیا د افغان حکومت مهم لومړی توپ دی. نوموړي دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د اقتصادي همکاریو د سازمان د وزیرانو شورا په 22مه غونډه کې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي زاخیلوال په دې غونډه کې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت او اقتصادي ودې ته ژمن دی. د پاکستان پایتخت اسلام آباد پرون د یکو د سازمان د مقدماتي غونډې کوربو ټاکل شوې ده چې د دې سازمان د مشرانو غونډه به نن دغلته جوړه شي چې د ترکیه او ایران د ولسمشرانو په ګډون د یکو د غړو هیوادونو مشرانو او استازي په کې ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ځانګړی استازی او افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د یکو د سازمان د غونډه کې د افغان دولت استازیتوب کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي عربستان په جدي ښار کې د تماس ډلې په خپله غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو په صادقانه همکارۍ ټینګار وکړ. د تماس د نړیوالې ډلې دا غونډه د اسلامي همکاریو د سازمان په کوربتو پرون سه شنبه د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړه شوې وه. په غونډه کې د 500 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو برخه لرله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وی خبر پاڼې په وینا د دې غونډې هدف د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت بحث و. د افغانستان له لوري په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي او د افغانستان د ملي امنیت د شورا، سولې شورا او مالي وزارت استازو برخه لرله. روسي کورنۍ خبر په کاپیسا کې افغان چارواکو د شاوخوا سلو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د 201 سیلاب قلوردو ویان شیراقا فقیرزو ازادي رډیو ته ویل چې شاوخوا سل کسه په تګاب او نجراب ولسوالیو کې وژل شوي، چې په وژل شوو کې د دوی شپږ قمندانان هم شامل دي. د افغان ځواکونو د عملیات له نږدې یوې میاشتې راهیسې روان دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. روسیا او چین د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ویټو کړی دی. په دې پریکړه لیک کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر حکومت د بندیزونو پر لګولو ټینګار شوی. د دې پریکړه لیک مسوده وروسته له هغو ادعا وړاندې شوې چې وایي د سوریې حکومت له کیمیاوي وسلو کار اخیستی. د روسیې او چین د اقدام پرون د لویدیځو هیوادونو او د بشري حقونو د نړیوالو څارونکو انتقادونه راپورته کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې روسیه او چین نن یو بدرنګ او داس انتخاب وکړ چې درفا تیر نشي کېدی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ځانګړي استازي مرسیال ولادیمیر سورنوکوف دا انتقاد رد کړی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تر رای ورکولو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و اوس د سروي پر حکومت بندیزونه ورته ځکه د منلو نه دي چې دا به د سولې خبرو ته زیان ورسوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ امریکا او نورو هیوادونو کې تروریستي حملو ته په اشاره سره وایي چې د مهاجرت په وړاندې به نوي او سخت مقررات وضع کړي. ښاغلی ټرمپ کانګرس ته په خپلې وینا کې چې به مخکې پای ته ورسېد شمنه وکړه د امریکا له متحدانو سره به په شریکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو وسله والو ته ماتې ورکوي. د دا یو غیر قانوني او وحشي شبکه وبلله چې مسلمانان، عیسویان او د ټولو ادیانو سړي، ښځې او ماشومان یې وژلي دي. ښاغلی ټرمپ په خپله وینا کې وویل په اسلامي نړۍ کې به له خپلو متحدانو او ملګرو سره کار کوي چې د ځمکې له کورې څخه دغه ناوړه دښمن له منځه یوسي. او وروستی خبر، امریکایي چارواکو پرون ویلي چې دغه هیواد دفاع وزارت هغه راپورونه څېړي چې پکې ویل شوي د سوریې په عدلي ولایت کې د امریکا په یو بمبارۍ کې د القاعده شبکې دویمه درجه مشر وژل شوی دی. د سوریې لپاره د بشري حقونو ډلو او د سایټ په نامه استخباراتي ډلې چې د سخت دریځو ډلو ویب سایټونه څاري ویلي ابو خیر المصری خایي په هغه هوایي حمله کې چې د یک شنبه پورس شوي وژل شوی وي. المصری د القاعده شبکې د بنسټګر اسامه بن لادن زوم او ګمان کېده د دې شبکې تر وسنی رهبر ایمان زواهری وروسته دویمه درجه مشر وي. د امریکا دفاع وزارت ویان جیف داوس ویل یقینا که دا راپورونه رښتیا وي نو دا ډیر ښه خبر دی. خبرونه هم دومره ول ملتیا مو مننه کوم.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د سید خضر جلالوف په تخنیکی همکاري په دې خبرونه کې اوریدا امریکا ولسمشر د اسلامي دولت جلی یادش د لمنځوړلو ژمنه وکړه. افغان حکومت تایید کړ چې په 500 ولسوالیو کې ولسوالان نسته. اجرایه ریاست وایي هر هیواد چې د تروریزم ملاتړ کوي باید نړیوال فشارونه ورباندې زیات شي. د ننګرهار چارواکي وایي د تورخم د لارې بندېدو پر نرخونو اغیز نه دی کړی.
ان شاء الله چې په نرخونو کې به هیڅ تغیرات نه راغلي. تاسو کولای شئ چې په خانه نرخ او وسنۍ نرخ سره مقایسه کړئ.
دا هم ورې چې په ننګرهار کې د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډه وسوه.
موږ په افتخار کوو چې موږ ستاسو قوت د قومونو په یو موټی ټوپ کې دی.
د ایران، ترکیه او نورو هیوادونو مشران پاکستان ته رسیدلي چې د ایکو په غونډه کې ګډون وکړي. دوه پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. کور کلی او د ګړی اچار. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي غیر قانوني وحشیانو بلل او ویل چې له منځه به وړي. ښاغلی ټرمپ دا خبره تېره شپه د امریکا پر وخت باندې 9 بجې د کانګرس ګډې غونډې ته په خپله وینا کې وکړه. د امریکا ولسمشر زیاته کړه امریکا به له خپلو متحدانو سره یو ځای د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو ته ماتې ورکوي. ترامپ امریکا او د نړۍ په نور برخو کې تروریستي حملو ته په اشاره د مهاجرت په برخه کې پر نویو او شدیدو اقداماتو ټینګار وکړ. زموږ مکلفیت د امریکا متحده ایالاتونو د وګړو خدمت، ساتنه او دفاع ده. موږ له اسلام پال افراطي تروریزم څخه د خپل ملت د ساتنې لپاره د غشتلو اقداماتو په حال کې یو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې ولسمشری دورې په اول ورځ د امریکا داخلي امنیت ته په لومړیتوب ورکولو سره د کډوالۍ په اړه یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې په امریکا کې دننه او له امریکا د باندې له ډیرو انتقادونو سره مخامخ شو. ښاغلی ټرمپ کانګرس ته په خپله وینا کې د اسلامي دولت ډله یا داعش د غیر قانوني وحشیانو یوه شبکه وبلله چې مسلمانان، عیسویان او د ټولو مذاهبو او عقایدو نارینه، ښځې او کوچنیانې وژلي دي. ښاغلی ټرمپ د خپلې لوړې تر مراسم وروسته په خپله دې وینا کې د نویو تهدیدونو په غندلو، د یهودي ټولنو په وړاندې د ورانکارو هڅو او په کانګزاس ایالت کې د هغې وسلوالې حملې یادونه وکړه چې دوه هندي کډوالې په نښه کړل. ډونالد ټرمپ د امریکا د پوز د غشتلتیا، د اقتصاد او د امریکا د زیربنا د رغونې په باب هم څرګندونې وکړې.
Dying industries will come roaring back to life.
د نابودی په حال کې صنایع به بیا ژوند شي. زموږ تجربه کار او اتل سرتیری به له هغو څارونو برخمن سي چې په شدت ورته اړتیا لري. زموږ اردو ته به منابع ورکړل سي چې د اردو زړور جنګیالي وړ دي. لمنځه تللې زیربناوي به په نویو سړکونو، پلونو، تونلونو، هوایي ډګرونو او د ریلګاډي د پټلیو په جوړولو سره بدلې سي. د مخدره موادو پراختیا به کمه او ودرول سي. زموږ منځني هیر سوي ښارونه به د هیلې، خوندیتوب او فرصت د ظهور شاهدان وي. تر دې ورهاخوا موږ به د امریکا له ولس سره پر خپلو ژمنو عمل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر میلادي کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ناټو د پوځي تړون پر ظرفیت شک څرګند کړی وو او یو منسوخ سازمان یې بللی وو. خو د امریکا کانګرس ته په خپله وینا کې د امریکا ولسمشر له ناټو پوځي تړون څخه خپل قوي ملاتړ څرګند کړ. ولسمشر ټرمپ دغه ورځ زیاته کړه چې کانګرس ته به بودیجه د تصویب لپاره ولیږي او له دې سره به د امریکا اردو غښتلې سي. شغلی ټرمپ خپل دی وینا کې په افغانستان کې د امریکا په تاریخ کې د دغه هیواد د تر ټولو اوږدې جګړې په باب څه ونه ویل. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د 2000 کسیز ځواک د زیاتېدو غوښتنه کړې وه. شغلی ټرمپ په خپله وینا کې د خپل انتخاباتي کمپاین شعار بیا تکرار کړ چې غواړي امریکا ته بیرته د هغې عظمت ور په برخه کړي. د نړۍ ټول ملتونه که دوست وي یا دښمن دا به درک کړي چې امریکا غښتلې، ویاړمنه او ستره ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو چې د افغانستان په باب څه چاپ کړی دي. د افغانستان د سیمه ایزو اورګانونو خپلواک اداره تاییدوي چې په 500 ولسوالیو کې ولسوالان نسته او یا یې چارې سرپرستان مخته وړي. خو ځینې کارپوهان بیا د ولسوالانو نشتوالی او یا سرپرستی د سیمه ایز حکومتولۍ په وړاندې یوه جدي ستونزه ګڼي او وایي چې له دې سره ملي حاکمیت تر سوال لاندې ځي. سفی الله ستنیکزي تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په یو شمیر ولسوالیو کې ولسوالان نشته یا یې چارې د سرپرستانو لخوا هغه هم تر ډیره له بل ځایه اداره کیږي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې اوس وخت په 500 ولسوالیو کې دا ستونزه موجوده ده او سیمه ایزه حکومتولي هم زیانمنه کړې ده. د دې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل ناامنۍ، د استخدام ځنډنې پروسه او د جمهوري ریاست لخوا د منظوري نه راتلل سبب شوی چې ګڼې ولسوالۍ ولسوال ونه لري او یا یې سرپرستان مخته یوسی.
در مای حمل وقتی که فرمان رئیس
په حمل میاشت کې د افغانستان په ټولو ولایتونو او ولسوالیو کې د سرپرستۍ د پای ته رسولو د حکم په وخت کې 130 ولسوالۍ یا سرپرستانو اداره کولې یا یې ولسوال نه درلود. قرار قرار تر دې تمه او یا ولسوالیو ته نوي ولسوالان نیول سوي دي. لا هم 500 ولسوالۍ ستاسو د بیلابیلو دلایلو په خاطر موږ نوي اشخاص نه دي استخدام کړي.
اغلی یوسف زاده وایي لمړی سر د دې ولسوالیو شمیر یو سلو شلو ترسید خو د سرپرستۍ د پای ترسولو په باب د ولسمشر له حکم وروسته شاوخوا او یا ولسوالیو ته د ازموینو او اداري پروسې تر ختم وروسته ولسوالان ونیول. هلمند، زابل او کندهار هغه ولایتونه دي چې د اغلی یوسف زاده په خبره پکې دا ستونزه تر ډیره محسوسه ده. د هلمند والی ویاند عمر زواک ازادي راډیو ته ویل په دې شو او باغران ولسوالیو کې له دیار لسو کلونو راهیسې دولتي تشکیل نشته او د موساکلا، نوزاد او خانچین په څیر ځینې نورې ولسوالۍ بیا په مرکز کې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
په هلمند کې تقریبا د دیار لسو کلونو راپدې په باغران او د شو ولسوالۍ ته کوټ ولسوالۍ چې په وکه دیغه پرسنل لاو د دې څنګه د دوړ ولسوالۍ هم پروسه هم د هغه وخت ته ولاړه ده. هغه ولسوالۍ چې په هغه کې ډېر هم مشکلات لري او کېدلی شي چې په مرکز له طریقه څخه حل شي او هغو ځینو ولسوالۍ ولسوالان هغه په ولایت کې میشتي.
د هلمند والی ویان دا هم وایي چې په اکثرو هغو ولسوالیو کې چې دولتي تشکیل نه لري یا یې چارې سرپرستان مخته وړي د خلکو نفوس هم د ناامنیو په خاطر له دې چې له خپلو سیمو کډه شوي د ده په خبره کمه او په نیشت حساب ده. د زابل والی بسم الله افغان مل هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دغه ولایت خاک افغان ولسوالۍ په تشکیل کې نشته او په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د ولسوالۍ له بست ښکته ځینې نورې مهمې څوکۍ خالي دي.
کاکیافان ولسوالی د نن څخه تقریبا 12 کاله مخکې سقوط شوې ده. دا مثلا مو د ټولو سره شریکه کړې ده چې دا ولسوالی باید نور د حکومت په قلمرو کې شامل شي. دلته باید د افغانستان دشمنان د دې نقطې نه سوء استفاده ونه کړي. متاسفانه په زابل کې په ځینو ساحو کې چې هلته عدلي او قضایي ارګانونه وجود نه لري، دا اوس هم فرعي مکمل کېږي.
د پکتیکا، اروزګان، هرات، بلخ، کندهار، غزنی او ځینو نورو ولایتونو یو زیات شمېر ولسوالۍ بیا سرپرستان مخ ته وړي. تر ټولو مهمه دا ده چې د ولسوالانو نشټوالی او یا سرپرستی په حکومتوالۍ څه اغیز پرې باسي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویاند منیره یوسفزاده وایي دا کار خپل اغیز لري، خو تر دې اندازې نه چې د سرپرستانو په موجودیت کې هم د کارونو د درېدو ویره موجوده وي.
دا چې سرپرستی یا د نویو کارکونکو نه استخدام څومره سیمه ایزه حکومتوالۍ تر اغیز لاندې راوستلې، طبعا خپل اغیز لري، خو تر هغې کچې نه چې موږ فکر وکړو سرپرست خپل کار نه کوي.
د پوهنتون استاد او د چارو شنونکی سید خالد سادات بیا وایي چې سیمه ایزه حکومتوالی په کورنۍ کچه د ملي حاکمیت د ټینګښت بنسټ ده، او کله چې کمزوري وي حاکمیت زیانمنوي او قانون لپلی کېدو پاتې کوي.
فکر کوم دا زمونږ د محلي ادارې ضعف ده. زمونږ محلي ادارې چې ضعیفه وي حاکمیت نشي تامینېدلی. په عین زمان کې زه فکر کوم دغه د جګړې سره مستقیما کومک کول، کله چې زمونږ ملي حاکمیت کمزوری وي او ولسوال موجود نه وي چې په سیمه کې حاکم شخص دی، کله چې ولسوال په سیمه کې حضور ونه لري په دې معنی چې هلته حاکمیت مفهوم نه ورکوي. په عین زمان کې د جګړې د تداوم لپاره یا د جګړې د زیادت لپاره کومک کوي.
ښاغلی سادات سپارښتنه کوي تر هغو چې بیوروکراسي، اداري فساد او سیاسي لاسوهنې کمې نشي، سیمه ییزې حکومتوالۍ ته د وړتیا لرونکو کسانو د ورتګ مخه ډپ کوي.
بصیر هیله من له کابل په خپل پیغام کې لیکلي د هوا له ګرمېدو سره د افغانستان غلیمان غواړي افغانان ووژني، خو باید ټول افغانان اتحاد وکړو. ریاض و حاج له نورستانه پر دوه ولسوالۍ پرون ماپښین وسلوالو طالبانو حمله وکړه او خلکو ته یې د سر او مال زیان واړوه. همت له کندهاره کله پاکستان سره هغه لارې وتړل سي چې بې اسناد موټر ورباندې پاکستان ته اوړي او وسلوال طالبان ورڅخه افغانستان ته، نو په افغانستان کې به ډېر امن راسي. افغان حکمت لیکلي پاکستان پر افغانستان لارې بندوي، خو کونړ او ننګرهار راکیچونو ولي او د افغانستان د بربادۍ لپاره په خپله خاوره کې طالبان ساتي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي د هندوستان له حکومت څخه غوښتنه لرو چې د افغانستان سرحدي پولیسو ته درنې وسلې ورکړي تر څو د هېواد سرحداتو څخه په کلکه دفاع وکړي. او شمسی شهیدزی له میدان وردګه لیکلي دولت دې اول د افغانستان ملي اردو او پولیس په وسلو سنبال کړي، بیا دې د دوی ورځ ولمانځي. په اسمسونو کې ځینې د پاکستان په باب و. د کابل چپ رسپانو هم د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او نورو مسایلو تبصرې خبرې کړې دي. نسیم شفق ورته کتنه کوي.
د کابل چپ نننۍ رسپانو په خپلو مطالبو او تبصرو کې پر پاکستان د نړیوال اقتصادي بندیزونو او د جګړې پر ګټو او زیانونو تمرکز کړی. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې له ترهګرو د ملاتړ له امله پر پاکستان نړیوال اقتصادي بندیزونه لګول کیږي. په مطلب کې د مالی اقداماتو د سازمان په حواله راغلي که پاکستان پر راتلونکو دریو میاشتو کې د ترهګرو پر ضد جدي اقدامات ونه کړ د نړیوالې بانکدارۍ له شبکې به وایستل شي. د ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې ویلي چې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو امر شوی. دنیا ورسپانه هم په یو مطلب کې لیکلي چې له ترهګرو ډلو د ملاتړ په خاطر پر پاکستان پراخ نړیوال بندیزونه لګول کیږي. د مطلب لیکوال ویلي چې له تروریزم څخه د پاکستان د ملاتړ له امله پر دې هیواد فشارونه مخ پر زیاتېدو دي. په مطلب کې راغلي چې د مالی اقدام نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې د جماعت الدعوه، جیش محمد او نورو سخت دریځو ډلو د تمویل لارې بندې او پر ضد اقدام وکړي. انیس دولتی ورسپانی په یو تحلیلی مطلب کې لیکلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر خلاف د جګړې ډیره ګټه پاکستان ته رسیدلې. په مطلب کې ویل شوی چې پاکستان له تروریزم سره د جګړې په پلمه له نړیوالو په تیره له امریکا څخه ډیرې پیسې ترلاسه کړي، خو نه یوازې د دې پدیدې پر وړاندې اقدام نه دی کړی، بلکې اصلي ملاتړی هم دی. د مطلب د لیکوال په باور د تروریزم قربانی افغانان دی خو ګټه پاکستان اخلي، خو لیکوال وایي چې له دې وروسته باید پاکستان ته د دوه مخي سیاست د پرمخ بولو چانس ورنکړل شي. او ویسا ورسپانې په خپل سرمقالې کې لیکلي چې جګړه چاته کاروبار او چاته مصیبت. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د ولسمشر غنی دغه خبره سل په سلو کې رښتیا ده چې د طالبانو مشران ښه آرامه دي او په لوړه سویه ژوند لري، خو سرمقاله لیکونکی وایي چې یوازې طالب مشران په موضوع کې نه دي، بلکې د بیلابیلو اړخونو مشران ټول په موضوع او چرچو کې دي او ډیرو مشرانو ته جګړه د ګټې او کاروبار حیثیت لري.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي هر هیواد چې د تروریزم ملاتړ کوي باید د نړیوالو تر فشارونو لاندې راسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې یوه بنسټ پاکستان ته خبرداری ورکړی که چیرې تر راتلونکو دریو میاشتو د تروریزم په وړاندې لازم اقدامات ونه کړي له بندیزونو سره به مخامخ سي. عبادالله هننزای او نور تفصیل.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي تروریزم د ټولو هیوادونو لپاره ګډ ګواښ دی او د دغه پدیدې د ملاتړو پر وړاندې نړیوال فشارونه ګټور کیدی شي. دغه ریاست د توریزم پر ضد د لازمو اقداماتو په اړه پاکستان ته د مالي اقداماتو ډلې یا اف ای ټی اف له ګواښه هرکلی کوي او وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان له تروریستي ډلو څخه ملاتړ کوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سېشنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیڅ شک وجود
نه لري. متاسفانه دای وایي په دې کې هیڅ شک نشته. له بده مرغه د پاکستان حکومت له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او تروریستي ډلې هلته پټنځای نه لري. د دې لپاره چې پاکستان حکومت د توریزم له ملاتړ لاس واخلي د فشارونو راوصل پرې یو ښه ګام دی. دغه څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د فوربس نشرې او د هند اکونومیست ټایمز د راپورونو پر بنسټ د مالي اقداماتو ډلې پاکستان ته ګواښ کړی که چیرې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د توریزم پر ضد لازم اقدامات ونه کړي کیدای شي چې دغه هیواد د نړیوالې بانکدارۍ پر ممنوع سیمې بدله شي. د راپور پر بنسټ د مالي اقداماتو ډلې له پاکستانه غوښتي چې د لازمو اقداماتو له لارې دا وښيي چې د جماعت الدعوا جهش محمد او دوی ته اړوندو ډلو د تمویل لارې یې تړلې دي. د مالي اقداماتو ځانګړې ډله یو بین الدولتي سازمان دی چې د جیو هیوادونو په نوښت په 1990 کال کې د پیسو مینځلو سره د مبارزې لپاره پراختیایي سیاستونو ته په پام جوړ شو. د دغه ډلې دوه درنو شاګانې د اقتصادي او پراختیایي همکاریو په سازمان کې په پاریس کې دي. په اف ای ټی اف ټولنه کې 9 هیوادونه او 2 سازمانونه شامل دي او په دغه ټولنه کې هغه هیوادونه شامل دي چې د نړۍ د سترو مالي مرکزونو په توګه پیژندل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل د افغان چارواکو له لوري د طالبانو او تروریستي ډلو پر ملاتړ تورن شوي، هغه تورونه چې اسلام آباد تل رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی علي کاظمي پاکستان ته د مالي اقداماتو ډلې ګواښ پر ځای بولي او وایي چې نړیوال هیوادونه د وخت په تېرېدلو سره په دې پوهیږي چې د تروریزم اصلي ریښې په پاکستان کې دي. دای بای له همدې فرصت افغانستان کولی شي چې د نړۍ نورو هیوادونو لکه متحده ایالات د ناټو غړي هیوادونو او همداراز د یو شمېر اسلامي هیوادونو پام راوګرځوي چې د افغانانو حقانیت ثابت شو او نړیوال دې نتیجې ته رسیږي چې پاکستان دوه مخې چلند کوي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه حمید عزیزی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د مالي اقداماتو ډلې دغه فشارونه د افغانستان مسایلو پورې تړاو نه لري، خو افغان حکومت کولی شي چې د سولې او ثبات لپاره ترې د یو فرصت په توګه کار واخلي.
افغان سوداګر وایي د پاکستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو له درکه پر نرخونو هیڅ اغیز نه دی سوی. تفصیل د شاه محمود شینواري راپور کې.
د ختیځ سیمې د سوداګرۍ خونو مسولین وایي شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیتي لارې بندې دي، خو په هیواد کې په نرخونو هیڅ ډول منفي اغیز نه دی شوی. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی استاذي خواجه محمد سې شمې په مازیګر په خبري ناسته کې رسنوي ته وویل که د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه سونزه دوام پیدا کړي افغانستان نوري بدیلی لارې لري او په نرخونو کې به نور هم ټیټوالی راشي.
ان شاء الله چې په نرخونو کې به هیڅ تغیرات نه راغلي. تاسو کولای شئ چې په خانه نرخ او وسنۍ نرخ سره مقایسه کړئ او دا اطمینان ورکړو. ما هم مخکې درته ویلې که چیرته دغه مشکل حل نشي بدیل لارې هم دغه درته ویلې چې موږ به د مختلفو هیوادونو نه دلته مواد خپل واردو د هیوادوالو په خاطر باندې د دې مشکلاتو طرف
د لغمان د سوداګری خونی مسول حاجی شریف نادری وای په خو به د تورخم دروازې د بندیدو له امله په نرخونو مستقیمه نغیز کده، خو دی وای په دروستي وو کې د افغانستان سوداګریزي اړیکې د پاکستان په پرتله له نورو هوادونو سره پراخ شوي.
کچیرته په دې کې د دواړو دولتونو غوړونه ک مونږ بدیل لارې لټوون نه بلکې لرو. شیرخان بندر د تورغونډي د بندر عباس د دې تورته دوادری سرحدونه نور منګلرو اغه نمنګ مخک پیش قدم او مال نمنګ وس راولو. مثال په توګه هم دغه اوس منګ د غوړی د روی کران نه د مملکتونه راوړو د ایران لارې نه مال نه راوړو چا بهر بنه مال نه راوړو د دې لار نه موږ کار شروع کړی دی. موږ په دې کې پیش قدم وو چې که چېرته څه مشکل یوې خانه سړي ته پیدا شي نو ټولو لارو نه باید موږ کار واخلو.
د کونړ ولایت د سوداګرۍ خونی مسؤل محمد جلال بیا وایي افغان سوداګر د پاکستان د دا ډول وضعیت نه نور پتنګ راغلي.
ټول افغانستان ولسونو ته دا د منلو وړ نه ده چې موږ ته هر وخت کې پاکستان په ضربه راکوي او دغه دغه راکوي. نو موږ غواړم د خپل دولت څخه خو دغه تلون دفتا چې کوم شوی دی دغه دې په صحیح قانون شکل باندې جوړ کړي چې د تجارت ګټه دغه ورسېږي. او نه کېږي نو دغه نه د دې خودداري که موږ تجارت د دې په دغه باندې بس بل چاته به بس خپل لاس وکوت کو او د بل نمک نه بیا وغواړو. خو د پاکستان د نور وایي چې موږ خو دغه شان سلوک موږ سکی د مېرې وبور نو زموږ نور په کار نه دی.
د افغان سوداګرو په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري باید د سیاسي مسایلو تر اغېز لاندې رانه شي او که چیرې وخت نا وخته د سوداګرو پر مخ د ترانزیتي لارې بندېږي دوی به د تل لپاره د نورو بدیلو لارو هېواد ته سوداګریز توکي راوارد کړي او په خبره یې د دې پریکون زیات زیان به پاکستان ته وړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به رضوان مراد راتوي چې په نړیوالو ورځپاڼو خبرونه کې د افغانستان په اړه سره غلي.
نیویارک ټایمز رسپانه د افغانستان او روسیې ترمنځ اړیکو او په مسکو کې د کابل د وروستۍ سفیرانو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. نیویارک ټایمز له دې مقالې سره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تصویر هم خپور کړی چې له روسی مشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال ښکاري. ورسپانه د همدې تصویر لاندې لیکلي کڅه هم د افغانستان او روسیې اړیکې پیچلې ښکاري خو د زیاتو کتونکو په باور مسکو کولی شي د افغانستان په راتلونکي کې حیاتي رول ولوبوي. نیویارک ټایمز زیاتوي که تاریخ ته کتنه وشي نو څرګندېږي چې روسیه په افغانستان کې یو مهم لوبغاړی و په ځانګړي ډول په 19مه پیړۍ کې کله چې برطانیا او روسیا په ستره لوبه یا ګریټ ګیم کې ښکېلو. دغه راز پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال او په وروستیو 15 کلونو کې بیا مسکو د افغانستان په مسأله کې مهم رول لرلی دی. خو د کتونکو په وینا روسیې اوس خپل رول بدل کړی دی. د افغانستان له دښمنانو سره نږدې شوې او د افغانستان په جګړه کې د امریکا د متحدانو له حلقې بهر شوې ده. نیویارک ټایمز له طالبانو سره د روسیې د تماسونو په اړه لیکلي کتونکي له طالبانو سره د روسیې د نږدېوالي په اړه څو دلایل وړاندې کوي. لومړی دا چې روسیه د ولسمشر غنی حکومت په امریکا پورې تړلی ګڼي او دوهم دا چې مسکو له داعش ویره لري او طالبان د داعش پر وړاندې یو ښه ځواک ګڼي. په مسکو کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز غړي عمر ناصر نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي په تیرو 15 کلونو کې روسیې د القاعده پر ضد د امریکا د جګړې ملاتړ کوو خو په دې وروستیو کلونو کې دا ملاتړ بند کړی دی. نیویارک ټایمز په مسکو کې د افغانستان د وروستیو سفیرانو په اړه لیکي پخوانی ولسمشر حامد کرزی خپل تره په روسیه کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکلی او اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی هم خپل کاکا مسکو ته د سفیر په توګه استولی دی. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان پخوانیو مشرانو هم د خپلو کورنیو غړي په مسکو کې د سفیرانو په توګه ټاکلي چې ښکاري افغان مشران غواړي له روسیې سره اړیکې د خپلو کورنیو د غړو له لارې ټینګ کړي. نیشنل انټرست خپرونې په دې اړه چې د افغانستان جګړه 14 کال ته داخله شوې او اوس هم له دې جګړې څخه خواشینونکي خبرونه خپرېږي یو مطلب لیکلی دی. نیشنل انټرست لیکي ډونالډ ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې د دې هېواد د تر ټولو اوږدې جګړې مشري ورته په میراث کې پاتې ده. ډونالډ ټرمپ په خپلو پخوانیو څرګندونو کې د افغانستان جګړه یو ناورین بللی او ویلي و چې امریکا باید له دې جګړې څخه ووځي. ډونالډ ټرمپ وایي له داعش سره د مبارزې لپاره یو پراخ بنسټه ستراتیژي جوړه کړې ده خو د نیشنل انټرست په وینا ولسمشر ټرمپ بیا د افغانستان لپاره هیڅ کومه تګلاره اعلان کړې نه ده. د مطلب لیکونکی وایي د افغانستان جګړې زور اخیستی طالبانو د تیر بل هر وخت په مقایسه خپل فعالیتونه زیات کړي. پاکستان چې له طالبانو څخه په ملاتړ تورن دی خپلې دې تګلارې ته دوام ورکړی او افغان ځواکونه چې په میړانه له خپلې خاورې دفاع کوي زیاته مرګ ژوبله لري. نیشنل انټرست پرونه زیاتوي امریکا په افغانستان کې یو روښانه ستراتیژي ته اړتیا لري چې اهداف واضح او د لاسته راوړلو وړ وي او دا ستراتیژي باید د افغانستان وضعیت ته په پام سره او د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان د ملاتړ جلبولو پر اساس جوړ شي. خپرونه د مطلب په پای کې لیکي په افغانستان کې بریالیتوب ممکن دی خو د چټکې کامیابۍ تمه باید ونشي او د بریا د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان په اړه د امریکا اوسنۍ ستراتیژي باید بدله شي.
تاسی ازادي رادیو ته ورجیست. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار.
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ د لاري هم اوریدلای سي. ازادي رادیو هر ورځ د سهار پر 2 بجو خبرونه پیلوي چې د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. پر همدغه سپو د ماشام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای سي. حدیث پردیس ته بغوښ سوچ د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي.
په پاکستان کې افغان سفیر وایي کنن هم له افغانستان سره د تګ راتګ قانوني لارې خلاصې نشي، نو دغه موضوع به د پاکستان له صدر اعظم سره شریک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تماس ډلې په غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو پر رښتینې همکارۍ ټینګار وشو. په کاپیسا کې افغان چارواکو د شاوخوا سلو وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په امریکا او نورو هیوادونو کې تروریستي حملو ته په اشاره سره ویل چې د مهاجرت په وړاندې به نوي او سخت مقررات وضع کړي. روسیا او چین د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پریکړه لیک ویټو کړی دی. د سربیا په مرکزی برخه کې پرون د 214 لکبله چې په یو پوځي مرکز کې شوی یو تن وژل شوی او 25 نور ټپیان شوی دي. او امریکایي چارواکو پرون ویلي چې دغه هیواد دفاع وزارت هغه راپورونه څیړي چې پکې ویل شوی د سوریې په عدلی ولایت کې د امریکا په یو بمباری کې د القاعده شبکې دویمه درجه مشر وژل شوی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز ملو ازادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایټ لوستلی سي azadiradio.com. د ننګرهار د بیلابیلو قومونو مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو په یو غونډه کې افغان امنیتي ځواکونه وستایل. تفصیل د جلال آباد د ازادي رادیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عبید پر راپور کې.
د افغان ملي امنیتی ځواکونو څخه د ولسونو د ملاتړ د غونډه د سیشن بي پورز د ننګرهار د قبایلو او سرحدونو ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې و چې په ننګرهار کې د میشتو بیلابیلو قومونو او شوراګانو په لزګونو استادو پکې ګډون کړی و. په ننګرهار کې د میشتو کونړیانو د شورا مشر ډاکټر عبدالقیوم مشوانی وایي په خوا هم ولسونو د خپلې خاورې نه دفاع کړي او اوس هم هر ډول قربانۍ ته تیار دي.
کله چې یو غلیم په خاوره باندې تجاوز کړي، د خپلې خاورې د دفاع په خاطر باندې سپینګیری او ځوانان، ملي قوتونه، دفاعي قوتونه سره په یو غږ باندې راپاسېدلې دي او د خپلې خاورې نه په میړانه دفاع کړي. زمونږ ټول ولسونه دې ته آماده دي چې موږ د پولیس له خاورې څخه په میړانه دفاع وکړو.
په ننګرهار کې د قومونو د یووالي شورا د دارالانشا مشر عبدالخالق وویل چې قومونه سره یو موټی شي، د هر ډول زبر ځواک مخه نیولې شي.
دا څه قهرمانانو باندې د وطن څخه، د سرحداتو څخه، د ملي ناموسو څخه ساتنه کوي. من په افتخار کوم چې موږ تاسو قوت د قومونو په یو موټی توګه کړي.
د ملي امنیتی ځواکونو په استازولۍ د ننګرهار د ملي امنیت مرستیال نورستاني له ولسونو څخه د مننې ترڅنګ وویل دوی حاضر دي چې د خپلې وروستۍ سلګۍ پورې له خپلې خاورې نه دفاع وکړي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزارت مرستیال محمد یعقوب احمد زید نظامونو ساتل لولسیم لا تړ نه پرته نشونه وګاڼه.
کلی کور کې په سرحداتو کې اندغه قومي شران دي چې د خپل دفاعي او امنیتي ځواکونو تر څنګ د وطن نه د دفاع کې لوی همیشه قرباني ورکړي او د دوی دغه حال ځل مګستایو او دولت د دوی شاته ولاړ ده.
د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ د غونډه د سرتیری د ورځې په مناسبت جوړه شوې وه. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر د سرتیری د ورځې لپاره کمیسون وټاکه او دغه کمیسون د هود یا کب د میاشتې 9 نیټه د سرتیری د ورځې سره ونوموله او د ولسمشر په فرمان د افغانستان په جنتری یا کلنۍ کې د سرتیری په نوم ثبت شوه.
دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار هو ترغه مخ کې بل مسله چېړو. د ایران، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو مشران په پاکستان کې د اقتصادي همکاریو یا ایکو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دي. نن د ایکو سازمان د غوړي هیوادونو یو شمېر مشران په سیمه کې د سوداګرۍ په وړاندې د پرتو خندونو په لری کولو او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبري کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په دې غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي. اجمل اند
نن اسلام آباد د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو د سرمشریزي کوربه دی. ویل کیږي چې د لسو هیوادونو مشران او یا استازي به په دې غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د ایکو د سازمان د غړي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او رفا د پراختیا په اړه پلان نهایي شي. ترکیه، ایران او پاکستان په 1950 کال کې د ایکو د سازمان له بنسټ ایښودونکو څخه دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په هغه مشرانو کې شامل دي چې د ایکو په دې سرمشریزه کې په اسلام آباد کې ګډون کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال به په غونډه کې د کابل استازي وي. چین به هم په غونډه کې د سارون کې په توګه ونډه ولري. همدارس پاکستانی چارواکي وایي ټاکل شوی چې د ترکمنستان، تاجکستان او اذربایجان ولسمشران، د قرغیزستان او قزاقستان صدر اعظم او د ازبکستان د صدر اعظم مرستیال هم د ایکو په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. ریپورټونه وایي چې د غونډې لپاره په اسلام آباد کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی. د سه شنبه په ورځ د ایکو د غړو هیوادونو یو شمېر وزیرانو او استادو په مقدماتي غونډه کې برخه لرله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل د ایکو د سازمان د وزیرانو شورا د ایکو 2025 لرلید په نوم پلان تصویب کړ او د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز اقتصادي همکاري او شراکت پر ودې ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري د ایکو سرمشریزه په سیمه کې د اقتصادي ودې او همکارۍ لپاره یو مهم چانس بللې او همدارنګه د پاکستان لپاره هم یو فرصت بللې چې وخی د هیواد د نړیوال صحنې څخه منځوي کېدی نشي. اسلام آباد تیر کال اړ شو چې د سیمه ایز همکارۍ څو کانفرنسونه وروسته لاغه لغوه کړ چې دوه غونډوی هیوادونه یې افغانستان او هندوستان په کې لګړون ډاټه وکړه. دا ځل هم پاکستان په داسال کې د سیمه ایز سوداګرۍ د پراختیا په اړه د ایکو د سازمان د مشرانو د غونډې کوربتوب کوي چې د تیرو دوه نه رئیس د افغانستان سره نه یوازې د قانوني سوداګرۍ پر مخ دروازې تړلې بلکې د عام او هغه کسانو د تګ راتګ مخې هم نیولې چې پاکستان ته د سفر قانوني اسناد لري. سره د دې چې افغانستان د ایکو سازمان غړیتوب لري خو په اسلام آباد کې په دې سرمشریزه کې به په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال د افغان حکومت استازیتوب وکړي او له کابل لوړپوړي چارواکي پکې برخه نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د ایکو د غړو هیوادونو د استازو له مقدماتي غونډې وروسته په یوې اعلامیه کې وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال د ایکو د استازو په مقدماتي غونډه کې ډاډ ورکړی چې افغان حکومت په سیمه کې د اقتصادي ودې او اصول ثبات ټینګښت شمندې. خاغلی زاخلوال پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویلي ک پاکستانی لوري د شمنې سره سم د چهارشنبه په ورځ هم له افغانستان سره تړلې بندرونه خلاص تکړل، نو د ایکو په سرمشریزه کې به دا مسله د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره راپور تکړي.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
درنو دوستانو خیچری
کرے کرال جوړ په جولا دانو دا بدانو.
تاسو په نننی بازار کې د کالیو، بوټانو او نور شیانو د کیفیت په اړه څه وایي؟
دا خراب سیمور د خو بیخي د اغستون دي د سره قمت کې دي خصوص خو ما هډیر په صفات وخت کې تي کې دي خراب سی په وګ کې لا باز یو خډیر قرا دي زو د سره خو اورز می و خصوص بیا خراب سو
یو جوړ جامې د ټنګ د کور مال روڑا تازه تازه ګلونا درې سلو مال روڑا لاړې با جوړ ته تم استور مال
محصول کسان څه جواب لري؟
په هغه قانون کې انشاءالله چې توشی شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چې واخلي اته حق لري، دا صحیح نه ته کولی شي که احقاق حق او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته.
قدر
قدر من اوردن کو خای تاسو هم دلی دلی وی چې په بازار کې اکثره شین بی کیفیت دي. اصل جنس که کالی بورد دسکول او یا هم د کور شین وی لکه پردی د نالیو یا دوشکو پوښنه نه پیدا کیږي. هغه د خلکو خبره ډیره یک بار مصرف وی. نن هم د موضوع چیرو لمک سره د یوې دولتي ادارې کارکونکي سپوږمې میلمنه ده. هغه ل خپل خاطرو سره د حل بلارو چارو هم غږیږي. لومړی بورنو پوښتو چې بازار ته راغلی بدل اجناس د غریب ولست اقتصاد ته څومره تاوان رسولی شي؟
100% تاوان کوي. هو زه یم، زه دغه بازار ته ځم، فرزن یو شی اخلم، زه په دغه پوهېږم چې دغه جنس بدل دی او په دغه قیمت یې ورکړه، خو مجبور یم. د یوه دوکان څه چې پوښتنه وکړي هغه بل یم په دغوندې وایي، دغه ټوله لاس لري سره سار چې راسي وایي دغه جنس دغسې اعلان کوي. اته په حساب جګر خونه کېږو چې یو شی کور ته راوړو یا پرده، هغه په ډېر زحمت دا پیسې پیدا کېږي چې دوه وارې درې وارې هغه پریولو د منځه ځي. یو بار مصرف دی تر هغه ډېر نه وځي، ټوله که د کور مال دی او که د اغوستو کالي دي.
موږ په کابل ښار کې له ځینو نورو کسانو سره هم غږېدلي یو چې په بازار کې له کم اصل جنس نه شکایت کوي. هغوی وایي چې دوی په ډېرې سختۍ پیسې پیدا کوي، هغه چې بیا په داسې شیانو ورنه مصرف فیگی چې دوه ورځې هم دوام نه کوي زړه سخت درد کوي.
کټانونه سې دي دغه ډیر خراب دي، پریمینځي خراب سي، ټیکري دا سپین ټیکري سې دي دغه خرابيږي، پریمینځي وکي واچې یو رقم په خو باسي د څه رقم ټکی دي خو زه خو ما هډیر په صفات وخت سي هېټی کیلي خراب سي په وکي لا باز یو ډیر قرا دي زه نه څه خو اورز می وخصوص بیا خراب وسو.
ما یو هفته مخکې بوټ اخیستی و کنه، دا ګورې چې په خپو کړی مې ده 2000 افغانۍ باندې. ما ته ویلي چې دا اصلي ده، خو مګر هغه شی چې ما وکړ یوه میاشت مخکې اوس چې وګورم بیخي زیات بې کیفیته دی، ارزښت نه لري دی هغه 2000 افغانۍ.
تم بوټونه واخیستل، ما ته یلې وایي دا به یو کال پښه کړه، په خدای چې کور ته مې راوړل باران و چې پښو یې کړه، په درېمه ورځ وختل د ایسته غورځولی شوله، نو چې موچې تمه یم ولېږله ما دغه یم بېرته وختل. زه خپله خیاته یم، د شپې د 12 بجو کېنم تر 2 کېنم، زه د خلکو کالي ګنډم. خو داسې بیا په دې لارې چې سړی نه لاړې شي خامخا د سړي زړه درد کوي.
دا سابق هم دغه بعضې شیان لکه بوټ و تیکه و کورتۍ و هر لباس هم سي اخیسته دا، خو مثلا د جاپان به و، جرمني به و، امریکایي به و. دغه اوس چې موږ دغه مال شی جنس هر شی اخلو، زه تقاوت یم، نو زه کولی سم چې په میاشت کې یو لباس واخلم، زه کولی سم چې په میاشت کې زه یو جور بوټ واخلم. په مجموع کې مشکل ده. بعضې ټیکې دي چې اخلي هغه په ځان پورې سره کېږي، بعضې ټیکې دي چې پت باسي یو رقم.
سپوږمۍ جانې، خلکو په مخکې وختونو کې له ټیکو او نورو شیانو نه یادونه وکړه چې له بهر ملکونو نه به ډېر راتلل، هغه به اصل هم و. تاسو څه وایه، آیا دلته په هیواد کې هم کوم څه جوړېدل؟
سابق موږ دلته فابریکه د نساجي درلوده، په نام ټیکې به یې راایستلې د پردو دپاره، د توشکو دپاره، د دې دپاره. هغه به 15 کاله 16 کاله عمر درلودې، دوامدار عمر بې و. فرزن یو مامور دی یا غریب کار دی، هغه به یې واخیستله، هغه به ډېر ښه ورته تمامېدلې. یعنې داسې هر ورځ به توشکه نه زړېدل، نه به هر ورځ بالښت زړېدې، نه به پردې زړېدلې.
یا خو د کور وسایل دي کنه، مثلا پردې توشکې ده، بل کالي دي مثلا چپنه ده، ټیکرای ده، غشین په دې اکله باندې خبرې وکړه. کله چې ځې بازار ته د ځان لپاره یو شی اخلي، په څومره مشکلې پیدا کوي؟
اول خو نه پیدا کېږي، ګرځو ګرځو، بعد هغه چې سم شی هم یي چې وایخلو هغه هم دوام نه لري. بیا خصوصا په دې وخت کې په دغه شرایطو کې چې زموږ خلک ډېر په موډو په داسې شیانو پسې ګرځي، دغه چینایي مالونه چې اخلي، فرضاً یو واده یې، خلک په دونه مصرف باندې کالي واخلي چې رایې وړي، دوام درېیم وارې نه اغوستلی سي او خواته یې غورځوي.
احمد شاه وردک بیا وایي چې مغازي او دوکانونه له بیلابیلو شیانو څخه ډک دي، خو داسې څه نشته چې د سړي خوښ شي.
فامیل کې یو پلار یوه کورنۍ بازار ته ځي، سرګردانه په دې بازارونو کې ګرځي، بازارونه ډک دي، خو د څه شي نه ډک دي؟ د بې کیفیته اموالو نه ډک دي. زموږ تجارت زی پاکستان ته، زموږ تجارت زی چین ته، زموږ تجارت زی ایران ته، د منطقې بازارونو ته زی. هلته ورته شپې ورځې تیروي، څه شی راوړي، هلته فرمایش ورکوي، داسې جنس راوړي چې یعنی په هغو ځای کې په صفري قیمت باندې دی، هغه ضعیفترین قیمت یا جنس ضعیفترین کوالیټي دوی ورته فرمایش ورکوي. کله ولاړ شي په دوه ډیرو لوکس او مفشنو بازارو کې، خو چې جنس ترېنه غواړي ډیر ضعیف جنس دی، قیمتونه یې وګوري، درته شپږ زره اووه زره یوه جوړه دریشي درته بیه کوي، یا څلور زره یوه جوړه دریشي درته بیه کوي. د دوی دریشي واخلی، یا د دوی نیکټایي واخله، یا د دوی خنقاق واخله، یا بوټ واخله، دا فقط لکه عفو وکړه کاغذ تشناب غوندې یو ور مصرف دی.
د کابل په نوي ښار کې له دوو داسې کسانو سره خبرې کړي چې ځانونو ته دریشي لټولې، هغوی هم د بې کیفیته شیانو له وجې پوزې ته راغلي.
گلاب شایم در فراد ولایت
اوس موږ په بازار کې راغلی او دریشو او یخنکا کاخلو.
څنګه دې دا بازار کې اجناس اصل دی بدل څنګه؟
یا بدل دی ټول بدل دی، د پخوا شی ګر سره ناراضي اوس یو شی چې اخلي که یخنکا کې او که پتلون چې تورې پریونګو دا نور د ځان سره توروي خرابوي، د پخوا شی اوس ناراضي.
څه فکر کوي ولې د پخوا شی اوس ناراضي؟
تاجرانو ګناه دی چې ښه مال نه واردوي.
تا خپل تر اوسه چې اجناس اخیستي دلته کنه کوم شی ډیر زیات بدل دی؟
دواړه بدل دی، پتلون یخنکا دواړه بدل.
زمانم واسه دی.
واسه تاسو دلته څه لپاره غلیه؟
موږ دلته راغلی او چې خپل ځان ته کالی اخلو.
کالی اخلی؟ څه رقم کالی اخلی؟
زه غواړم چې ځان ته یو دخد شایسته دریشی اخلو.
دریشی؟ د څه لپاره اخلی؟ آیا رسمي دفتر لپاره، چیرته تګ لپاره، څه رقم؟
او دفتر لپاره ما اخلو، نن شپه چې دی او پارتي دی، زه غواړم چې هلته ورشم او کوشش کوم ښه شی اخلو.
څومره ګرځیدل یې پسی؟
کم از کم 2 غنټې شوې دي چې په دغه مارکیټ زه ګرځم، هغه شی چې زه غواړم تر اوسه پورې نه ملو شوی نه دی.
ښه، څه رقم شی ته غواړې چې نه پیدا کیږي؟
زه یو شی غواړم چې هم اقتصادي ارزان وي او کوالټي وي، صحیح وي، اصلي وي.
څنګه اوس دلته ته ګرځې؟ اصل دي کوم شی پیدا کړل؟
تر اوسه پورې خاصل نه پیدا کړم، کله چې ټول ګرځ ښه کوالټي نه راولي، هغه د زموږ هم پیغام دغه دی، هغه کسان ته چې یو شی راولي کوشش کوي یو ور په قیمت راولي، لیکن صحیح شی راولي.
تر اوسه دې ځان ته درشي اخیستې کنه؟ څه رقم واخه او خراب څنګه؟
تر اوسه پورې چې ما خصله دې صحیح نه دی اخیستلې، یو میاشت نرزاد کار نه دی ورکړی. اول خو چې څوک دا وینځي هغه رنگ زی جنس صحیح وي، هغه تر اوسه پورې پیدا شوی نه دی. زه اوس ګرځم کوشش کوم چې پیدا شي.
که پیدا نشي څنګه کوي؟
اگر پیدا نشي به مجبور کیږم هغه زاره شی واغوندي او مفل ته ورشو.
خبر تر ګرځو د خبرونې میلمنه ته اوس به درته وایي چې بوټ د سکاول او نورو چرمی شیانو څومره خپل پخوانی کیفیت له لاسه ورکړی.
بوټونه خو چې پلای په پښو کې دوام واري مجبوره د مخ دغه پاتې او تله یې نه پروتي. د سکاول کوم دغه رقم باندې تجار اول واري سم شی راوړي، بعد هغه څخه پاغه رنگ پاغه جنس باندې ټول بدل شان راوړي. هغه نه زما پروا لري نه ستا پروا لري، مقصد خپل مال راوړي. هغه جنس چې اول واري راسي لږ دوامدار یې، دوام واري هغه جنس دی کبوټي څه به ګوره چې هغه بوټونه دي، هغه رنګ، هغه شیپ، دا ټوله مګم بدل دی. پلا چې په پښو کې دوام واري هیڅ دوام نه لري.
یو بله مسله دا ده چې کله بازار ته ځي سودا اخلي، دوکاندار اته قسم خوري چې دغه جنس اصل ده دا واخله، له دې مسلې سره څومره مخسوي؟
دا بیخي ډېر فرضاً موږ لرو بې سواد خلک ښځې دي، عین جنس دواړه یو شامپو دي، یو د آرایش سامان دي، مګم دا د دوکاندار چالاکي ده په خلکو باندې. ورته وایي دغه جنس دغه اصل دی او دا بدل دی چې وګوره، مګم نه، دا دواړه یو جنس دي، دواړه بدل دي. چې یو څوک په هغه پوهېږي چې دغه جنس اصل دی دغه بدل دی، هغه ته بیا دا خبره نه کوي. دغه غریب بیچاره چې نه پوهېږي د دغو په ځان باندې، دوکاندار یم وایي، تجار یم وایي.
د سوداګرۍ د وزارت له ویان مسافر قوقندي نه مو پوښتلي چې دوی په بازار کې د بدل جنس په اړه څه وایي، او آیا د دې ستونزې د حل لپاره کوم کار کړی کنه؟
دو کال دو نیم کال مخکې موږ دا قانون جوړ کړی و او د عدلی وزارت کې و. په هغه قانون کې انشاءالله چې توشی شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چې واخلي اته حق لري. د مثال په توګه ویلی شم چې جامې وي، بوټ وي، هر شیان وي، یو حق ته چې دو کال بعد هم معلومه شي چې دا کالی چې هغه کیفیت چې ما وغوښتله او هغه کیفیت په لیبل کې او هغه ته لیکلی شوی وي، هغه خرڅوونکي ماته دا صحیح نه، ته کولی شي که احقاق حق وي او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته. اته څلوېښت ماده دي د قانون، او ته حق لري چې هر کالی به واغلی هغه لیبل میدان کیفیت معلوم وي، د کوم ځای نه راغلی دی، تاریخ څومره ده، څه رقم ده. بل حق ده چې ته حق لري وایي چې دا بې کیفیته کالی دي، د هغه اخیستنه مخنیوی وکړي او ټول خلکو ته شی وکړي چې دا کالی ښه نه ده. دا ټول د بازار د حوال لپاره او د بازار د بی کیفیت کالی او مواد او خوراکي توکو مخنیوي لپاره ده، چې انشاءالله مونږ امیدوار یو چې دا قانون مریول اجرا شي او توشی شي.
بیا هم د خبرونې له میلمنی سپوږمۍ نورو چې د سوداګرۍ د وزارت د ویان د خبرو په اړه چې وایي دوی په بازار کې د بدل جنس د خرڅولو د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی څه وایي؟ مهرباني د تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د سوداګرۍ د وزارت ویان چې دا خبره کوي، اول خدا خبره ده مور نه منو، دا خطر چې زه یو جنس واخم زه به درې ساعته د دکاندار سره جګړه کوم، بعد هغه به زه دا وزارت ته وړم، بعد هغه به محکمې ته وړم. دونه ضرورت نه لرم چې زه په دونه شي پسې وګرځم. اول دې دی ووایي چې دی دې بدل شی نه راوړي، چې دکاندار ته یې څوک راوړي؟ دغه تجار یې راوړي، ورکوي تجار ته دې وایي چې بدل شی مه راوړه، مې خلکو ته ورکوم تر محکمې پورې زه ځم. او نه دونه وخت شته، نن ورځ ته پوهېږي چې د افغانستان خلک کله ماشین داسې چلیږي ځان ته یو روزي پیدا کوي. یو بدل شی چې ورکړي هغه فرضاً زه دغه یو کمیس مې واخیستلې په 500 روپۍ مې واخیستې، هغه دکاندار ماته راکوي. اول خو دکاندار بیرته پیسې ماته نه راکوي، زه دکاندار تر محکمې پورې کشکه موټر چې بوزم راولم دکاندار ماش پر سوځي. دا امکان لري؟ نو دوی باید داسې تصمیم ونیسي چې سوداګر ته وایي چې ته بدل شی مه راوړه، مه دې قانون راباسه، مه دې کوم ماده باندې کار کوه. یو د خلکو د بازی ورکول دپاره وایي چې موږ په دې قانون په دې ماده دا دغه راایستلی دي، دا د خلکو بازی ورکول دي. ته داسې کار وکړه چې خپل تجار ته دې وایه، وخته چې تجار دې مال راوړي د آیت ورواستوه چې هغه مال دې وګوري، که مال یې بدل و بیرته دې تجار ته ورکړي پر هغه دې تاوان کړي، او که اصل مالو بازار ته دې راوباسي. وزارت خلق غولي او خلکو ته بازی ورکوي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږ واوریدونکو سلام، اوس نه څوک د واوري ورېدلو سوال کولای شي او نه هم د باران ورېدلو، ځکه له واورو سره برف کوچونه راځي او کورونه لاندې کوي او له بارانونو سره سیلاونه راوځي او هر څه وړي. دا ډول څوک وچکالۍ ته نشي ټینګېدلی، ځکه په وچکالۍ کې بیا د یوې مړې وچې ډوډۍ پیدا کول ګران وي. په عجیب وطن کې ژوند کوو، سړی د څه شي سوال هم نشي پکې کولی. د خبرونې په پیل کې مو د یوې موسسې دفتر ته بیایو او د موسسې له رئیس صاحب سره مرکه درته کوو چې پوه شئ دغه نوې جوړه شوې موسسه څه کارونه کوي.
او بخی که لومړی مو ځان را پیژنې؟
زه خوګه خاطول خدمت د میرمن خدمت د مؤسسې رئیس.
ډیر ښه، ستاسو دغه د میرمن خدمت مؤسسه څه کار کوي، څه هدف لري او څه مو کړی دي؟ کله غرنا پی واچوي؟
د میرمن خدمت مؤسسه مو د میرمنو د خدمت لپاره جوړه کړي او تل به د میرمنو په خدمت کې. هدف هم د میرمنو خدمت دی او جوړه شوی هم د میرمنو لپاره ده. دا چې څه مو کړي دي نو تر اوسه لا په ساحه کې د عملی کار چانس نه دی په لاس راغلی، ځکه لومړی مو د میرمن خدمت مؤسسې د تشکیلاتو کارونه اله پای ته رسولي دي.
مننه. نو دغه شاوخوا مو چې کومې میرمنې او نجونې ناستې دي، دوی د موسسی کارکونکو دي او که مبارکۍ ته راغلي دي؟
دوی ټول د میرمن موسسی کارکونکو دي او د دوی په مټ به د هیواد میرمنو ته خدمت کوو. که دونرانو مرسته راسره وکړه او لاس مو ونیوه.
کیدای شي دوی راو پیژنې؟
ولې نه. دغه مخامخ مې مور بیبی ده، دا د موسسی بنیانګذاره ده. یعنی د دې موسسې د جوړېدو مفکوره هم د دې وه او پایله هم د دې په مبارکو لاسونو شوی دی.
ډیر ښه، مهرباني.
دغه خوا کې ناسته مې میرمن پتونی د موسسې مرستیاله ده او دا مې دوهمه خور ده. هغه وړاندې مې درېمه خور ګل خیرو ده، هغه د موسسې اداري او مالی مسؤوله ده. ډیره په کار پوه او خیار انجلی ده. همدارنګه مې چپې خوا ته ناست ځوان مشر ورور دی. دی د میرمن خدمت موسسې د بهرنیو اړیکو مسؤول دی. دی د پروپوزل په برخه کې ډیره غټه تجربه لري او له دې مخکې د څو مردانه انجوګانو ریاست کړی دی. خو اوس چې پاملرنه د میرمنو خوا ته ډیره شوې نو دی هم له موږ سره مرسته کوي.
ډیر ښه ډیر ښه.
د دروازې ګاردان، آشپز او تخنیکران مو هم شکر دی له خپلې کورنۍ څخه دي او دا مو د دې لپاره ټول خپلې کورنۍ څخه نیولې دي چې ټول په یو زړه یو نو کارونه به ښه په مخ لاړ شي.
او که څوک وایي چې دا میرمن خدمت موسسه نه بلکې کورنۍ خدمت موسسه ده څه ځواب ورته وایي؟
کار به مونږ کوو، د مونږ کورنۍ به یې کوي، خو خدمت به میرمنو ته، د دې هیواد ټولو میرمنو ته کوو او د خلکو هم خدمت پکار دی.
نورو ته د کار زمینه برابرول او کار ورکول هم لوی خدمت دی. نو تاسو دا خدمت ولې نه کوئ؟
ډېره ښه پوښتنه مو وکوله. موږ دغه کار د امنیتي ملحوظات له امله نه کوو، ځکه چې په اوسنیو امنیتي شرایطو کې مؤسسې ته د بل چا رادخلول له خطره خالي نه دي او موږ هم نه غواړو ځانونه په خطر کې واچوو.
نو له همدې امله مو د مؤسسې ټول کارکوونکي او مامورین د خپلې کورنۍ نیولي دي.
هو، په دې ډول به په مؤسسه کې له قومي، ژبني او نورو تبعیضونو څخه هم په امن کې یو.
د مؤسسې عمومي شعار مو څه دی؟
د میرمن خدمت مؤسسه د میرمنو لپاره د میرمنو په لاس. دا مو عمومي شعار دی او خصوصي شعار مو دا دی چې میرمن خدمت مؤسسه د خپلې کورنۍ د ځواکمنتیا لپاره. خو دغه خصوصي شعار له مطبوعاتو پټ ساتو نو تاسې هم نشر نه کوئ.
سمه ده. د مؤسسې معاونې صاحب، ته او د مؤسسې اداري او مالي مسؤول صاحب، تاسې څه نه وایئ؟
زه افتخار کوم چې د میرمن خدمت د مؤسسې معاونه یم. زه په خپلې کورنۍ باندې ویاړم
او زه هم ډېره خوشحاله یم چې د مکتب په دوره کې د دومره غټې مؤسسې دومره غټ پوست پر مخ بیایم.
او زه هم ډېره خوشحاله یم چې د خپلې کورنۍ لپاره مې دومره مهمه او غټه مؤسسه جوړه کړې ده او هیله لرم چې ډونر باید په فنډ راکولو کې له سخاوته کار واخلي. ژوندۍ دې وي زموږ مؤسسه.
ژوندۍ دې وي.
ځینې وخت سړی ته تعویز هم سرچپه شي، لکه داسې.
هلکه څه دې وکړه؟
هیڅ، لیونی کیږم، څه وکړم؟ پلار یې نه راکوي.
د مجنون پلاره لږ صبر کوه، خدای مهربانه دی وبشي.
څنګه به وشي؟ څو کسان مو ورته واسطه کړل خو نه یې مني.
څه وایي چې ولې نه درکوم؟
بس همدا یوه خبره کوي چې نه یې درکوو.
جلۍ څه وایي؟
څه خبر یم.
راځه یو کار به زه درته وکړم.
څه کار؟
یو سړی راته معلوم دی چې ډېر ښه تعویز کوي، په شرط یې کوي هغه ته به ورشو چې تعویز وکړي او په خپله راشي.
رښتیا؟
هو.
سمه ده، چې هر څومره پیسې غواړي ورکوم یې، خو چې کار وشي.
نو سبا ته به ورځو.
سیده سیده. مورې، ته خو د ما 20000 روپۍ راواخله.
څه کوې؟
په کار مې دي.
څه ته دي په کار دي؟
یو ملګری مې راشکه غوښتي دي، هغه ته یې قرض ورکوم.
ښه، درته راواب یې اخلم.
زنو چې ځو.
ته ودرېږه، چې تعویز والا ویل چې د نجلۍ عکس هم درسره راوړه.
د څه لپاره؟
وایي چې دمې کوم او نجلۍ لیونۍ غوندې در باندې مینه کوم.
نو عکس دې پیدا کړی دی؟
هو، څلور دانې عکسونه مې راوړي دي.
له کومه دې کړه؟
وړې خور مې په موبایل کې ترې اخیستې وه، لږ ویډیو یې هم ترې ثبت کړې ده.
رښتیا؟
هو، د خانوالي په واده کې عکسونه او ویډیو ترې اخیستې ده.
ښه ځوانه، ته کښېنه کنه، څه غواړې؟
دا غواړم چې نجلۍ راباندې مینه شي او که نور څه ونه شوه کور ته راپسې راوتښتي.
ښه، عکسونه دې راوړي دي؟
هو، دغه دي، په دغه موبایل کې مې دي.
ته خو یې راوښیه کنه.
دغه دي، دا یې یو عکس، دا یې بل، او دا یې هم درېیم. دایم څلورم دایم ویډیو ده
ښه د مور نومې چی ده
د مور نومې بخت بیبي ده
ښه دا خو ډېره ښایسته نجلۍ ده دا باید دما ښځه شي چوف 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 چوف
دا خو د ډیر زیات چفونه پی وکړه
هو چې سمه له دې لاندې راشي کنه پیسې راوباسه کار دې وشو نو زیاتی به غم نه کوې
رښتیا
هو بې غمه اوسه ته زر د نکاح د ډوډۍ پیسې راکړه بیا فیصره ګزو
دغه دي پوره شل زره افغانۍ دي
صحیح ده زه نو کرار په کور کې کښېنه او غم مه کوه نو
خیر وسې که می کار وشو دومره نور یې هم درکوم والکه خبر شوی
نه په څه شي خبر شوم جلی درته راتښتېدلې که څنګه چې داسې ورختای
نه تابیزګر نجلۍ ځان ته ورتښتولې ده
څه
و هغه عکسونه یې چې چوف کول او هغه تابیز یې چې ماته راکړه او راته ویلې چې د نجلۍ په دروازه کې یې خښ کړه هغه یې ټول د ځان دپاره کړي وو
والکه چا به دروغ ویلي وي
نه رښتیا ده د نجلۍ پلار خلک راټول کړي وو چې د تاویزګر کره ورشي او نجلۍ راولي اوس څه وکړم
ځان غلی ونیسه چې په تا باندې کوم بد تاویز ونه کړي چې له بدو به بتر شي هسې دې عکسونه ورښکاره کړه
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر برای افغانپور نقیب الله لاروی سپوږمۍ حیا هوریا خیل مسکا او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3